The Washington Oficina da Voice of America di Radio De.
السلام علیکم وائس آف امریکا ډیوه ریډیو ته بیا هم ښه راغلئ. نن جمعه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې 14 ده چې د لیندۍ میاشتې له 23 سره سمون خوري. دا وخت په پېښور کې د سهار 8 نیمې، په کابل کې د سهار 8 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د زیارت یا پنجشنبې د ماخوستن 10 نیمې بجې. زه احمد فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خپرونې په دې وروستۍ برخه کې ستاسو کوربه یم. لومړی هم د خبرونو سر ټکی. د جرنالستانو د تحفظ کمیټه وایي چې په پاکستان کې د پوز له طرفه د خبریالانو پر فعالیتونو محدودیتونه لګول شوي دي. کمیټې همدارا زیاته کړې چې په پاکستان کې سینسرشپ او د خبریالانو ویره په زیاتېدو ده. د یمن په جنگ کې ښکېلې خواوې په حدیده ښار کې په ډزبندۍ سره سلا شوي دي. بل پلو د امریکې سنټ پریکړه کړې چې امریکا دې د یمن په جګړې کې د سعودي عرب د مداخلې ملاتړ بند کړي. او امریکای د افریقې لوی وچې په اړه خپل نوې پالیسی اعلان کړه. د امریکای حکومت وایي چې روسله دی په افریقې کې اول هغه څه کوي چې د امریکای ګټه پکې نغښتې وي. او سم پوره خبر د جرنالستانو د تحفظ کمیټې یو ځانګړی رپورت خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په پاکستان کې خبریالان په ویره کې او په سنسرشپ کې وخت تیروي. په دغه ځانګړي رپورت کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د صحافیانو د وژلو پیښې اوس کمې شوې دي، خو ورسره جوخت د مطبوعاتو ازادي هم کمه شوې ده او د پاکستان پوځ پر خبریالانو باندې د لارو چارو بندولو، د هغوی خود سانسورۍ ته په هڅولو او په نیغه یا غیر مستقیمه توګه د هغو پر ډارولو باندې د رسنیو پر کارونو محدودیتونه زیات کړي دي. رپورت زیاتوي هغه خبریالان چې د پوز د دې کار په وړاندې د ریګي یا پر چارواکو سخت اعتراض کوي، نو پر هغو بیا حمله کیږي یا ګواښل کیږي او یا هم نیول کیږي. په یو بل عمومي رپورت کې راغلی چې د جرنالستانو د تحفظ کمیټې په عالمي کچه خپور کړی دی. بیا ویل شوي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات خبریالان په ترکی کې بندیان دي. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد د پنجشنبې یا زیارت په ورځ بروکسل ته رسیدلی او هلته یې د ناټو له عمومي منشي یانس سټولتنبرګ سره لیدلی دي. ښاغلی خلیلزاد له سټولتنبرګ سره تر دوه اړخیزې غونډې وروسته د ناټو د 29 غړو هیوادونو له استازو سره هم وکتل او هغو ته یې د افغانستان د سولې د بهیر او د صدارتي ټاکنو په هکله معلومات وړاندې کړل. د ناټو د مطبوعاتو د دفتر ویلي چې د دغه سازمان غړو هیوادونو د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کړی دی. د یمن په جګړې کې ښکېلو اړخونو په سویډن کې د سولې د خبرو اترو په وروستۍ ورځ په دې سره راضا شوي چې په حدیده کې به ډزبندي کوي. حدیده د یمن یو بندري ښار دی چې خلکو ته د خوړو او نورو ضروریاتو د رسیدو لپاره خورا مهم ګڼل کیږي. د ډزبندۍ د دغه اعلان نه څو ساعته پس د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو بیان جاري کړ او په هغه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې مذاکراتو د ملاتړ ترڅنګ وویل چې په یمن کې سوله ممکنه ده. مایک پامپیو دا هم وویل چې له دې وروسته د سولې په لور پرمختګ به هم آسانه نه وي، خو موږ ولیده چې د سولې خبرې چې ځینو ناممکنه ښکارېدل ورته هغه دي پیل شوې دي. د امریکې سنټ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ یو په یو بېساري ګام کې د سعودي عرب پر خلاف دوه پریکړې منظورې کړې. په لومړۍ فیصله کې چې د څو ساعته تاوده بحث وروسته د سنټرانو 55 د 140 په مقابل کې رایو سره منظور شو، راغلی چې امریکا به نور د یمن په جګړه کې د سعودي عرب د پوځي مداخله ملاتړ نه کوي. ورپسې دویمه پریکړه منظور شوه چې په هغه کې بیا د امریکې سنټ د سعودي عرب د خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل وغندل. د صدر ترامپ انتظامیه نه غواړي چې د سعودي عرب سره خپل تعلقات کم کړي، خو د امریکې سنټ دغه دوه پریکړې چې تر ډیره پورې سمبولیکې ګڼل کیږي د ترامپ د نظر خلاف منظوري کړې. امریکای د افریقې لوی وچې په اړه نوې پالیسی غوره کړه. د امریکای د ملي امنیت یا قومي سلامتیا سلاکار جان بولټن د زیارت په ورځ اعلان وکړ چې صدر ډونالډ ترامپ د افریقي په اړه د واشنگتن نوی پالیسی منظور کړي او سمدستی د عملی کېدو وړ ده. بولټن وویل چې د دغې نوې تګلارې پر اساس پس له دې چې امریکا هر تصمیم نیسي، هر پالیسی چې غوره کوي او د هر مرستې دپاره چې هر ډالر مصرفوي، نو په سیمه کې به د امریکې د لومړي توبونو په ګټه وي. هغه وویل چې اول هدف به یې له افریقي سره د امریکې د اقتصادي اړیکو پیاوړي کول وي. خو د امریکې د ملي امنیت یا قومي سلامتیا سلاکار دا هم وویل چې ملک یې په افریقي کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریتونو په چوکاټ کې پر خپل کردار له سره غور کوي. بولټن زیاته کړه چې امریکا به نور د ملګرو ملتونو په بې ګټې، ناکامه او بې پوښتنې ګرویګنې ماموریتونو کې برخه وانخلي، بلکې پر ځای به یې خپل عسکر یو بل ځای ته چې اړتیا یې وي ولیږي. او روسیې خبر دا چې هغه وسلوال ملزم چې ویل کېده د نهه یا سه شنبې په ورځ یې په سراسبورګ کې پر عامو کسانو ډزې کړې وي او درې تنه یې وژلي وو، د تازه رپورټونو له مخې په خپله د فرانس د پولیسو لخوا وژل شوی دی. دغه کس شریف شیکات نومېده چې څه د پاسه 900 پولیس وګړو ورپسې لټون کاوه. شیکات په سراسبورګ کې درې تنه په ډزو ووژل او 14 نور یې زخمیان کړل، چې په وژل شویو کسانو کې یو تن افغان مهاجر احمد کمال نقشبندي هم شامل و. داعش ډلې د زیارت په ورځ د ټویټر د لارې یو پیغام خپور کړ او په هغه کې وویل چې د سراسبورګ د پیښې بریدګر د دوی کس و. شریف شیکات 29 کلن فرانسوي ځوان و چې څو ځله د غلا او نورو جرمونو په سزا بندي شوی و او ویل کېږي چې په زندان کې انتهایی پسند افکار پیدا کړي وو. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو خبرونه مو اوریدل دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده او زه فواد لامی په دغه نیم ساعت کې تاسو ته د خبرونو نه علاوه د سیمه او د نړۍ د بیلابیلو برخو نه تفصیلی مهم رپورټونه هم وړاندې کوم. او لومړی به پیل وکړو د خبریالانو او د آزاد د مطبوعاتو د ازادي په اړه یو مهم رپورټ ده. د جرنالستانو د تحفظ کمیټې ویلي چې په پاکستان کې د پوز له طرفه د خبریالانو په فعالیتونو محدودیتونه زیات شوي دي. د جرنالستانو د حفاظت کمیټې یو ځانګړی رپورت خپور کړی او په هغه کې ویلي چې په پاکستان کې خبریالان په ویره کې دي او سنسرشپ هم په زیاتېدو دی. په مکړه په دې حقله د محمد عالمگیر رپورت.
د خبریالانو د تحفظ تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست د کال 2013 نړۍ کې د خبریالانو د حال په اړه خپل یو رپورت کې ویلي دا وخت په ګرد نړۍ کې 255 خبریالان کې دي. تنظیم وايي چین، مصر او سعودي په تیر یو کال کې لټولو زیات خبریالان زورولي او ترکی کې مش د سعودي خبریال جمال خاشوقجي په مرګ باندې واویل کون کې ترکی د خبریالانو لټولو غټ کېد کون کې هواد دی. سی پی جی وايي کله نه چې دوی د خبریالانو حال پسې تکل شروع کړي تیر درې کاله 2018 ولسم او سخت کال 2013 د خبریالانو لپاره ډیر سخت وو او ترکی، چین او مصر په دې کلونو کې د هر چا نه زیات خبریالان کېد کړي. رپورت وايي دغه کېد خبریالانو کې 80% باندې د ریاست خلاف چلېدو تور دی، لکه چې هغه تنظیمونو او ډلو سره د دې خبریالانو روابط دي کوم چې د ریاست خلاف کار کوي. دغه کېد خبریالانو کې اتیشت بیا داسې دي چا باندې چې د دروغو خبرونو ورکولو تور دی. دوه کاله وړاندې د داسې خبریالانو شمیره سی پی جی تر مخه نه وه. مصر هم د دروغو خبر ورکولو په تور 19 خبریالان کېد کړي. ورپسې کیمرون 4، رواندا 3 او چین او مراکش یو خبریال کېد کړي. سی پی جی وايي ګرد نړۍ کې د دروغو خبرونو باس د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د جعلي خبرونو نوم شروع کولو پس شروع شوی. سی پی جی لیکي د خبریالانو کېد او بند صداګانې په نړۍ کې اوس یو عام خبره ده. د پاکستان په حقله اداره وایي پاکستان کې د صحافیانو یا خبریالانو وجنې په شمیره کې کمی راغلی، خو دغه شان کمی د صحافت په ازادۍ کې هم لیکدلی کیږي. سی پی جی وایي د پاکستان طاقتور فوج ډیر په احتیاط سره او په مؤثره ډول د خبرونو مخه نیسي او دې کار لپاره د خبریالانو رسایي بندولو، خبریالان په خپله د یو خبرې نه منې کولو لپاره په یوه یا بله لاره دوی یرولو او د دوی خلاف اولس کې کرکه او تشدد راپاورولو طریقې استعمالیږي. هغه خبريالان کله چې په پاکستان کې په دې طریقو منې نشي نو بیا د دڑکو حراست او بریدونو ښکار شي. سی پی جی د پاکستان خبريال احمد نورانی ذکر کوي کوم چې د رڼا ورځې پلازمین اسلام آباد کې هغه کسان راګیر کړو چا چې ډیر وخت نره د ګاډي پسې تکل کاو. کو یو لاروي کس د دې په جګړه کې مداخلت نه وکړي او دې نه خلاص کړي نو سی پی جی وایي چې دغه کسانو د خبريال وجه. سی پی جی زیاتوي هغه خبريالان کوم چې پاکستان کې په حساس موضوعاتو یا فوج سره تړلي موضوعاتو باندې خبرونه ورکوي په دې طریقو غلي کولی کیږي او پاکستانی خبريالان اوس دې طریقو سره خبلت دي او دینا ورکړي کیدونکو پیغام باندې هم پوهیږي چې فوج عدالتونو او د مذهب په اړه به پاکستان کې خبرې نه کوي غني دا حال بدوي وي. د رپورټ تر مخه پاکستان کې دا وخت د صحافت د ازادۍ هم هاغه حال لې کم چې د امیرانه حکومت په وخت باندې وو کله به چې خبريالان په کوړو باندې وهلي کېدل او اخبارونه به تړل کېدل. سی پی جی وای پاکستان کې سخت کال کراچۍ پېښور اسلام آباد لاهور او کاړه ښار ته د دوی د دورې پس ورته اندازه شوې چې کال 2014 کې خبريال حامد میر او آرمی پبلک سکول پېښور کې په ماشومان باندې شوې برید او د دې وجنې پس خبريالان اوس پوه شوي چې د پاکستان فوج د دوی نه سغواړي. سی پی جی وای کو څه هم په پاکستان کې دا وخت جمهوری حکومت ته خو فوج ځان د سیاسي اړیګړي په وخت کې د پاکستان حفاظت کوونکي بولی او په ځان تنقید بالکل نه برداشت کوي. پاکستانی فوج دا بالکل نه منی چې څوک په دوی گاونډي هند کې کاروایان کوونکي طرح ګرډلې لشکر طیبه یا گاونډي افغانستان کې په جنگ باندې اخته طالبانو ملګری وبولي. رپورٹ وای پاکستان کې د فوج لخوا بلوچستان کې بلتون غختونکو خیبر پختونخوا ایالت کې د خپل حقونو لپاره د پختونو تحریکونو د دوی اشاره پختون ژغورنې غورځنګ د چا په کور چې پاکستان کې پابندی ده او د وی او ای په ویپاڼو باندې هم پابندی ده او د ترهګرۍ په شان موضوعاتو باندې لیکل منع دي او د لیکونکو خبريالانو خلاف د تشدد سبب ګرځېدلی شي. رپورٹ وایي په دې موضوعاتو د فوج عام اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر جنرل آصف غفور نه ځواب اغستلو لپاره د ایمیل رابطه کړې وه خو هغوی ورته ځواب نه دی ورکړی. د پاکستان په حق لا د اوږد رپورټ په آخر کې لیکلی شوی پاکستان کې خبرونه کتونکي په مهم موضوعاتو ټول انزور نه محروم دي او دا کار چرته په خطا کې نه کیږي. د پاکستان فوج او نور طاقتور ادارو خبريالانو او خبري ادارو ته واضح کرښه راکاږلې چې خبرونه کابو کړي شي.
په کوټه کې ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ابراهیم شیخ په نامه یو نیورو سرجن ډاکټر تختولی چې ورپسې د پولیسو سخت لټون روان دی. په تیرو کلونو کې په کوټه کې د ډاکټرانو د تختولو زیات پیښې لیدل کېدې چې تختونکو به پیسې غوښتلې. تر اوسه معلومه نه ده چې ډاکټر ابراهیم شیخ هم د پیسو په بدل کې تختول شوی او که د بل دلیل په خاطر. زموږ همکار نصیر کاکړ ګړې وړاندې زموږ له خبریال حمید سمسور څخه پرې معلومات وغوښتل چې هغه داسې ورته وویل.
دا پیسې چې دا تیر شپه نه وخت رسیدې هغه د کوټې په پیسې سټاف سره نږدې شاباس تاون سره ماډل تاون دی. په دې کې دا پیسې رامنځته شوله دا ډاکټر ابراهیم شیخ چې دی دا نیرو سرجن دی په بولا میډیکل اسپیټال کې چې دی کوم کمپلیکس دی. په دې کې دی د زرغون سړک څخه خپل میډیکل څخه روان وو چې له ماډل تاون سره نږدې دا ناصرګند وسلوال چې دی هغه خپل ګاډي څخه راښکته کی او دا په زور چې دی له ځان سره بوتي نو د ګاډي او موبایل چې دی کوم مو ګاډي چې دا هغه د لیفات سوي دا کوم وسلوال کسان یې غول ځان سره په زور باندې وړي دی. د دلته د بلوچستان د کورونو چارو سیستم صوبایي وزیر دی سلیم خان کوسا هغه ویل د دغه پیښې مزایم د غندنه وکړه او د ویل چې د دغه پیښې د مخنیوي لپاره چې د سیمه د کوټ شار ټول داخلي او سیستم خارجي لري دی هغه تړلې دي او د دوی له لوري عملیات روان دي. پولیس دي او نور سیستم اداري دي هغه چې هغه چمتو سوي دي او د دې د اخلاصي دوله لپاره چې دی حل ځلې دي هغه روان.
او سمسور صاحب د ډاکټرانو لخوا څه اعلان شوی او یا تګلار اعلان کړی؟
بالکل ډاکټرانو سپین نن سار چې دی هغه خپل چې دی کوم ونډه د هغه راغوښته د هغه چې دی دوی خبري کانفرنس هم کوي او بیا چې د کوم خپل لای عمل چې دی آینده لای عمل چې دی هغه به څه کوي کېدل شي چې دوی حکومت ته ټایم ورکړي چې موږ بل دا وخت رسیدي کچیر دی نو سره خوش نو بیا به خپل هسپتالو کې دي د دې امکان څه چې دوی به دې خپل کم کاربندي چې دی هغه به اعلان کړي. ولې دا چې دا لومړی پیښه نه ده، تر دې مخکې مو چې درې څلو کال له مخکې چې ډاکټران ډېر تشتول کېدل او بیا چې دي اکثره چې به وتښتول بیا به د پیسو په بدل کې راخوش کېدل، نو ډاکټران دا ویره لري دا لړی چې د بیا پیل سږی د دې د مخنیوي لپاره چې کوم ینګ ډاکټر دي او کوم نور ډاکټران دي هغه ټول چې په ګډه باندې دا اعلان کړی دی چې موږ به د دې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې کچېری دوی په سملاسي ډول باندې دا نه تیر خوشي ډاکټر ابراهیم شیخ نو دوی به چې بیا به خپل کاربندیست چې هغه به پیل کړي او آینده لا یې مرحبا اعلانوي.
ډېره مننه سمسور صاحب او کور ودان.
مهرباني، تشکر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا او تاسو سم غږ د امریکای له سرخار واشنگتن ډی سی څخه را یو سم راځو یو بل رپورت ته. د یمن په جګړې کې ښکېل وړخونو په سویډن کې د سولې د خبرو اترو په وروستۍ ورځ په دې سره رضا شول چې په هدایده کې به ډزبندي کوي. بل پلو د امریکای سنټ د زیارت یا پنځمې په ورځ په یو بي ساري ګام کې د سعودي عرب پر خلاف دوه پریکړې منزور کړې. دغه پریکړې چې سمبولیک ګڼل کیږي، په لومړی کې راغلي چې امریکا به نور د یمن په جګړه کې د سعودي عرب د پوځي مداخله ملاتړ نه کوي. نور حال پرې لنو شیروان قلندر او
د یمنی حکومت او حوثی یاغیانو د استادو ترمنځ د غلوزنامه د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرس په نگرانی کې شوې ده. د لوزنامې د کامیابۍ په وخت د دواړو خواو پلویانو د ډېر خوشحالۍ څرګندونې کړې دي او په عکسونو کې لیدل کېږي چې د دواړو خواو استادو د یو بل سره لاسونه هم ورکړي دي. امن لوزنامه بعد سمندری ساحلی سیمې حدیده پورې محدودوي. د سویډن په سرخار سټاکهوم کې د شوی لوزنامې تر مخه بعد د صدر عبدالربو منصور هادي پلویان او حوثی وسلوال د حدیده خار نه ورستو کیږي او دغه سیمې واک به د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې ځای ځواکونو ته حواله کیږي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوټرس د لوزنامې په موخه وویل چې د دې لوزنامې سره به په یمن کې د څلورو کالو راهیسې خانه جنگي بندېدو کې مرسته وشي.
You have reached an agreement on Hodeidah port and city, which will see a mutual redeployment of forces from the port and the city.
دی وای د لوزنامې تر مخه به حکومت او مخالفه ډله د حدیده ساحل او خار سیمې پرېږدي او تمه ده چې دا به په ټول یمن کې د پراخه امن په لوري یو ښه ګام وي. د دې لوزنامې وروسته به د ساحلي سیمې انتظام ملګري ملتونه په خپل لاس کې واخلي او سرخار سنا ته تلونکي هغه ټولې لارې به پرانیزي چې بندوي او د سنا په شمول د ملک نورو سیمو ته امدادونو ورسولو کې د خنډ علت ګرځېدلې وي. په لوزنامه کې دا هم ذکر شوی دی چې ملګري ملتونه به د انتظام سنبالولو وروسته په سیمه کې خوار کړی شوي ځمکني ماینونه هم لري کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې دواړه خواوې به د جنوري په میاشت کې بیا ویني او د امن خبرې اترې به په وړاندې بوزي. انټونیو ګوټرس وایي چې راتلونکي ناسته کې به د سنا هوایي ډګر پرانستلو په شمول په باقی پاتې موضوعاتو خبرې اترې کیږي.
You have agreed to engage in the discussions on a negotiating framework in the next meeting. This is a critical element.
د سویډن خارجه وزیر مارګارټ والستروم ویل د دوه خواو د اوږدو خبرو اترو په نتیجه کې د خوشاله زیر راغلی.
We came here a week ago with low expectations but high ambitions.
یو ونه وړاندې مونږه دلته په ډیرو کمو تمو سره راجم شوې و خو جذبه لوړې وې او ډیر خوشحالي و چې د امن خبرې اترې په ډیر خوشان او مخلصانه طریقې سره په وړاندې لاړلې او خاتمه د امن پذیری سره وشوله. ملګری ملتونه وایي چې د یمن د جګړې په نتیجه کې شپږ زره او شپږ سوه کسان وژل شوي او لس زره پنځه سوه شپېتونه زیات ژوبل شوي دي چې پکې په زرګونو شمېره ماشومان هم شامل دي. د جنگ په نتیجه کې دا وخت د یمن ټول هیواد د انساني کړمو سره مخ دی. ملګری ملتونه وایي چې د سخت او خور ورو جنگ لوجه په ټول هیواد کې خلکو ته امدادي مرستې نشي ورسېدلې او په تیرو دوو کلونو کې نږدې 15,000 ماشومان د خوراکي شیانو د کمی لوجه مړه شوي دي. د یمن ټول آبادی 2.2 میلیونه ده او د ټول آبادی 15% خلک انساني امدادي مرستو ته اړتیا لري. د خوراک عالمي او د صحت ادارې چارواکي وایي چې 18.3 میلیونه خلک داسې دي چې ورته دا هم اندازه نه کیږي چې د بل وخت خوراک به د چرته نه حاصلوي. په دې کې لوی اکثریت خلک د پاکو اوبو نه هم محروم دي. 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي او نږدې 2 میلیونه خلک د جنگ له وجې د خپلو کورونو نه په کډو کولو مجبور کړي شوي دي. په سوډن کې د صدر عبدالربو منصور حاجی او د هوسی قبایلو د استادو ترمنځ د هودی د صوبې د امن لپاره شوې کامیابې لوزنامې ترڅنګ په واشنگټن کې هم اهمه پرمختیا شوې ده چې په کانګرس کې د سینټ د دواړو ګوندونو غړو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ او سعودي عرب ته د خبرداري پیغام ورکړی دی. د سینټ غړو د صدر ټرمپ نه غوښتنه کړې ده چې په یمن کې د سعودي عرب مشرۍ کې اتحاد ته د امریکایي مرستې ودروي. صدر ټرمپ وړاندې ویلي چې د سعودي عرب سره تعلق کې به د امریکې ګټو ته ګوري او دغه عرب هیواد سره به خپلې مرستې جاري ساتي. د کانګرس او د صدر ټرمپ ترمنځ دغه شخړه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په سر راپورته شوې.
اوس برا شو د افریقی پاړې رپورت ته. امریکای د افریقی لوی وچې پاړه نوې پالیسی خوره کړه. د امریکای د ملي امنیت سلاکار جان بولټن اعلان وکړ چې صدر ډانلډ ټرمپ د افریقی پاړه د واشنگټن نوې پالیسی منزور کړي او سمدستي د عمل کېدو وړ ده. خو د امریکای د ملي امنیت یا قومي سلامتیا سلاکار دا هم وویل چې ملک په افریقی کې د ملګرو ملتونو د سولاساتي ماموریتونو په چوکاټ کې پر خپل کردار له سره غور کوي. نور حال پرې نصیر کاکر درکی.
په واشنگټن کې د خبرو په محل د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بالټن ویلي له نوې تګلارې څخه له هرې فیصلې څخه چې دوی یې جوړوي او د مرستې په توګه چې هلته هر ډالر خرڅوي له دې څخه به په سیمه کې د امریکا ترجیحات پر مخ لاړ سي. هغه وویل چې د دوی لومړی والی له هغه سیمې سره د امریکا اقتصادي اړیکې زیاتول دي. دا نه یوازې هلته د امریکایي کارکوونکو او کاروبارونو لپاره ډیره ضروری ده، بلکې دا د افریقایي ریاستونو د اقتصادي ازادۍ د ساتنې او د امریکا ملي امنیتي ګټو د ساتنې لپاره هم ډیره ضروری ده. په تګلار کې د بدلون یو مقصد دا هم دی چې په افریقایي بریازم کې د چین او روسیې په چټکه سره پراخېدونکي مالی او سیاسي اغیز مخه نیول دي. د هریټیج فاونډیشن په نوم د څېړنې یوې ادارې ته جان بالټن وویل روسیه او چین په کاسته او په چټکه په هغه سیمه کې په دې پانګونه کوي چې په امریکا د مقابلې برلاسي ولري او زیاته کړه چې په سیمه کې له خپلو اقتصادي همکارانو څخه غواړي چې خوشحالي ومومي او د خپل قسمتونو په خپل مالکان وي. د ده په وینا امریکا په خپلو اقتصادي موافقو کې په بدل کې هم هغه څه غواړي نه چې تابعداري. جان بالټن وویل چین د غټو پورونو او مرموزو لوزنامو له لارې غواړي چې افریقا د بیجینګ تر ارزوګانو او غوښتنو لاندې کړي. د نوموړي اشاره زمبیا او جیبوتی ولورې ته و چیرې چې هغه وایي چینایي کمپنیو د حکومت د بجلی کمپنۍ او د یوه مهم بندر د کنټرول اخیستو تیاری نیولی دی. ځینې څېړونکو د واشنگټن د دې اقدام پر ضد خبرداری ورکړی چې افریقایي براعظم ته د چین سره مقابلې ته د جنگ د میدان په توګه ګوري. د سنټر فار امریکن پروګرس کې یو څېړونکی مایکل فوچس څوک چې د اوباما په انتظامیه کې د ختیځ ایشیا لپاره د بهرنیو چارو په وزارت کې مرستیال هم پاته سوی ویلي که چیرې د مقابلې په توګه ورته وکتل سي نو له دې څخه به له افریقایي هیوادونو سره د امریکا ډیری حقیقي ستراتیژۍ تر شا پاته سي. په واشنگټن کې د کینیا مرستیال سفیر ډیوډ ګاچیرو وایس اف امریکا ته وویل دوی خوشحاله دي چې بالاخره امریکا د افریقا لپاره یو بامانا ستراتیژي غوره کړه. جان بالټن ویلی په تیرو دوو کلونو کې هر کال امریکا و افریقا ته د 8 ارب ډالر څخه زیاتې مرستې ورکړي او و دغه مرستو ته بیا کتنه بشپړ سوې ده.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي. وګورته ونیسي. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نه بجو پورې.
د امریکای کانګرس د اساسو مجلس په برما یا میانمار کې د لګکویو میانمار د مسلمانانو یا روهینګي اقلیتونو د وژنې هغه پیښې چې وی هغه یې نسل وژنه یا جینوسایډ بلل دي. د ملګرو ملتونو په مخکنی رپورت کې دغه وژنې د مخلا جینوسایډ یا نسل وژنې ګڼل شوی. خدای لمړی ځل دی چې د امریکای کانګرس دا نسل وژنه ګڼي. په مکړه په دې حق له د محمد عالمگیر رپورت.
د امریکا کانګرس یو قرارداد د لاري په میانمار یا برما کې د مسلمانانو خلاف فوزی کمپاین بشر وژنه ګرځولي. کانګرس کې د دې قرارداد په حق کې د 370 نوي ووټونه چولې شوې او په مخالفت کې یو ووټ چولې شوې. په 13 اگست کې هم په دې موضوع د ملګرو ملتونو لخوا جاری رپورت کې ویل شوی چې د میانمار یا برما فوزونو د بشر وژنې په نیت روهینګیا مسلمانانو خلاف فل فوزی عملیات شروع کړو او په غټه شمیره کې په ډلو ډلو خلک وجلی او خزو سره جنسي تیری کړي. ملګرو ملتونو د برما په چارواکو د بشر وژنې مقدمه درج کولو غږ هم په لومړي ځل کړی وو. د برما فوز وړاندې د بشر وژنې تورونه رد کړي او دریځ اختیار کړی وو چې دوی د ترهګرو خلاف عملیات کړي. د جرمونو ملګرو ملتونو او یو شمیر سیاسي او بشري حقوقو لپاره کارکونکي مشران په دې قانې کړي وو چې د سویل ختیز ایشیایي هیواد جمهوریت اړخته پرمختګ باندې پښتنه وکړي. د امریکا او کینیډا مسلمانانو تنظیم برما ټاسک فورس د امریکني کانګرس د روهینګیا مسلمانانو کړه مولا د بشر وژنې نوم ورکولو فیصله ستایل ده. تنظیم په خپل یو بیان کې ویلي د امریکا کانګرس لخوا باقاعده د دریز اختیارول چې د روهینګیا خلاف د برما د فوزونو روان تشدد او دوی بې کوره کول بشر وژنې په زمره کې راځي. امریکا د ګرد نړۍ په دې مسله دریز سره په یو باب شوې. د امریکا بهرنیو یا خارجه چارو وزارت سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اکثر چارواکو سره دا قسم خبری منصوبوي خو دوی تر اوسه د روهینګیا مسلمانانو خلاف د برما فوزی عملیاتو او د دې پترس کې کړي جرمونو ته د بشر وژنې نوم نه ورکړي. د کانګرس قرارداد د برما د حکومت نه دا هم غوښتلی چې د رائټرز خبری ادارې لپاره خبریالان وا لون او کوا سو او کوم چې یو کال وړاندې بندیان کړي شي وو د زر تر زر آزاد کړي شي. دا دوه خبریالان په تیر ستمبر میاشت کې د هیواد د محکمې د دور یو استخباراتي قانون سرغړونې په تور کې د وو کال لپاره بندیان کړی شي. د دوه خبریالانو وکیلان دریز لري چې د دوی موکلان په دروغه باندې یو ځای ته د خبر ورکولو په بانه بوتلی شو او بیا هم د هاغ زینا گرفتار شو. په دوه خبریالانو باندې خطلې سزا او فرد جرم خلاف په عدالت کې اپیل هم شوه. د امریکا پلازمینا واشنگتن کې میش د برما یا میانمار سفارت د کانګرس په دې قرارداد لا خپل غبرګون نه دی خودلې.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
وایس اف امریکا ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نن ورځې دغه سهارنۍ درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. زه احمد فواد لامی او د خبرونې پروډیوسر نوشیروان قلندر تاسو نه اجازه غواړو. په څو شیبو کې به په همدې صفو باندې د مشال رادیو خبرونې تاسو ته پیل شي. تاسو کولی شئ د ورځې په اوږدو کې زموږ فیسبوک او ټویټر او انستاګرام ته هم مراجعه وکړئ او ته د خبرونو خبر شئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم.